درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې موزه اجمل اندهر کلیکم دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم تروو بجو پوري په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې سمک خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا ناتو سرمنشي وای ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نو وزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د بغلان په مرکز پولي خمر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوه دي. او د برتانیا پارلمان وبخیدا برتانیا پارلمان د هغلې هم لاټړ وکړ چې لمخي لکومي موافقه پرته لاروپي ټولنې د برتانیا د وتل لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخنی ولکېږي. بشپړ خبرونه واورې په سرکېم د افغانستان پاړه. دا ناتو سرمنشي وای ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه بوزي. یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې کانفرنس چې د لیتوانیا ولسمشر گیتاناس ناویسیدا هم پکې حاضر و دا خبرې وکړي. خغل ستولتنبرګ وویل افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په استلو کې بیړه نه کیږي.
We went into Afghanistan together.
د امریکا متحد ایالاتونه او ناتو متحدان په ګډه افغانستان ته ولاړل. د خپل حضور د راتلونکو په اړه به په ګډه پریکړه کوو. کله چې وخت مناسب وو په ګډه بل افغانستان ووځو. هغه وخت به ووځو چې سم وخت وي. مونږ به ډیر وختي له افغانستان نه ووځو، خو هدف مو دا هم نه دی چې تل په افغانستان کې پاتې شو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل هدف دا دی چې افغانستان نه بیا د ناتو پر غړو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره استفاده ونشي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دی ردی چې ډیری امریکایان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایی او مزکنی ګډ عملیات دي. د خغلی رحیمی په خبره تیر ماخام پورې په دغه عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوي چې دا غوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سند ویلي. په پولي خمر کې له څو ورځو راهیسین خطي روان دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د چابهار بندر للارې هندوستان ته ټول ټال 200 ټنه مالونه صادر کړی دي. د دې وزارت وایاند وایي ورمورز هم هندوستان ته د همدغه بندر للارې 60 ټنه انګور صادر شول. سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل
20 ټن انګور از مرز نیمروز چابهار ایران
دوی مقدار نیمروز لپول 60 ټنه انګور د ایران چابهار بندر ته صادر کړل چې لاغه زیاده کښته په مرسته د هندستان ممبئی ښار ته ولګول شول. مقدری ونی مخکې هم 60 ټنه مالونه د همدغه بندر لارې هندستان ته استولې وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وویان دوی په دغه مالونو کې د تازه میوې ترڅنګ وچه میوه قیمتي ډبرې حبوبات او نور تولیدات شامل دي. افغانستان د هوایی دالیزونو لارې هم اروپایي او د خلیج نورو هیوادونو ته خپل صادرات کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاکان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغانستان دغه مسابقې ته چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي پوره چمتووالی لري.
تاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره پیل کړي. دغه لوبه په 15 ورځ دوام وکړي او د کابل پر وخت 8 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ویلو ده چې دغه سالي لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري.
افغانستان به د سپتمبر په 14 بل ټیسټ لوبه د ایرلند په وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره مسابقه لري. دا مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د غراوی په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم مطبوعاتي مسول شمس امینی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
انګیزه ټیم ما بسیار بالا است. بازیکنان ما بسیار با انګیزه بالا و روی بالا
دی. وای سم ده چې قطر یو پیوړی ټیم دی خو زموږ لوبغاړو ویلي چې مسابقې ته چمتو دي او موږ غواړو د ویخي نتیجې لپاره د مسابقې ډګر ته ووځو. د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه مسابقه نن ماخام کیږي. او سم ده سیمه ونړی څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتۍ او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دغه شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو برله تیل رسولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دې شبکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس ځواک او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغو مالي ملاتړ کړی دی. دا برتانیا پارلمان د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو پرون وویل چې دغه مساوبه به په 322 موافق او 299 مخالفو رایو سره په لومړۍ مرحله کې تصویب شو. دوی په عین حال کې د لایحې هغه تعدیلاتو ته هم رایه ورکړه چې له صدراعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل د جنورۍ تر 1.5 وځنډوي تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د وتلو پر یوه بله موافقه سلا کیږي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1.5 له اروپایي ټولنې ووځي. هغه ویلي په دې برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې د هغه غوښتنې ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې پر 15 یې تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو لپاره مطرح کړې ده. او د ارمنستان د اساسي قانون محکمه حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپل لسکلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی و. د هغه واکمنۍ د 2008 کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د کوچاریان مدافع وکیل آرام وار دیوانیان پرون خبریالانو ته وویل د محکمې حکم دا معنا لري چې د ده موکل باید نور خوش شي. دا لا څرګنده نه ده چې کوچاریان به خوش شي او که څنګه او هغه تورونه چې ورباندې لګیدلی و ورڅخه لرې شي که نه. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی وړاندې پکې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی دی. یان ستولتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ناتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه همدارنګه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په وروستیو پرمختګونو به رپورټ درته واورو. دا به هم واورئ چې د قابل بای سیمې د گرین ویلیج کمپ د دوو شپو وړاندې انتحاري حملې قرباني کورنۍ لا هم په ویره کې دي او د ورته نورو حملو له کبله اندېښمن دي. د دې کورنیو په حال مو هم خبرو. د سبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهدا محمد عبدالی تر انتخاباتو سولې ته لومړیتوب ورکړی. دوی وایي که سوله کیږي انتخابات ځنډېدلی شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. دا ساده راړیو ده. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. یان ستولتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې ناتو د دې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور لري چې بالاخره یې بې سیاسي روغې جوړې ته شرایط برابر شي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دا ناتو سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي موافقې د نتیجو په اړه اندېښنه ښودلې وه. صالح محمد صالح پرې تفصیل لري.
د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د روانو مذاکرو او هڅو ملاتړ کوي. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون چهارشنبه په بروکسل کې په هغه کنفرانس کې وکړه چې د لیتوانیا ولسمشر گیتانس نوسیدا هم پکې حاضر و. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل
مونږ د روانو مذاکرو هرکلی کوو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو هڅو هرکلی کوو چې له طالبانو سره پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره دي. فکر کوم په دې اړه چې پر دغه موافقه به څه وخت صلاح کېږي ډېر محتاط یم، خو د هغو هڅو کلک ملاتړ کوو چې د سیاسي روغې جوړې او سیاسي حل لپاره دي. باید په یاد مو وي چې ناټو ولې په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې زموږ پوځي حضور د دې لپاره دي چې یو سیاسي حل ته شرایط برابر شي.
پرون د ناټو د سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د پایلو په اړه اندېښنه او شوده. صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، څرنګه چې پخوانی امریکایي مقامات او سناتوران له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښمن دی. د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو او لوړ رتبه چارواکو تیره سې شنبه په ګډه اعلامیه کې د سولې د موافقې د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سولې د راتلونکي لیدلوري په اړه دا ډول څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې څه اغېز کولی سي؟ د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې نظر دی چې حکومت یې ځان په تقابل کې نه اچوي.
زه فکر کوم د حکومت ځینې اندېښنې پر ځای دي، خو په اوسنیو شرایطو کې حکومت ته په کار نه ده چې د امریکې له سیاستونو سره د سولې په تړاو تقابل وکړي. که حکومت وکولی شي چې خپل سیاستونه د امریکې حکومت له سیاستونو سره همغږي کړي، زه فکر کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې به حکومت فعاله ونډه ولري او ښه ځای به د سولې په سیاست کې ځان ته خپل کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته تیر یک شنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې، تیر سې شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، له طالبانو سره په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه شوې ده چې په هغوی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل هم شامل دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې دغه پوځي تړون ځواکونه به بې وخته له افغانستان څخه ونه وځي، خو په دغه هیواد کې به د تل لپاره هم پاتې نه سي.
We will only do things which are in accordance with an agreement.
مونږ باید موافقې سره سم چارې ترسره کړو، ځکه نو باید مونږ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې ته دوام ورکړو، هم پر روزنې، هم په سلام مشورې او هم په همکارۍ کې د غراز مالی ملاتړ سره. وروسته به ځواکونه د موافقې په نتیجه کې کمیږي.
وسله ول طالبان چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرات نه دي حاضر سوي، یو شرط یې دا مطرح کړی چې له افغانستان څخه دي بهرني پوځیان ووځي.
بلخواته د ټایم مجلې په یو ځانګړي ریپورت کې چې د افغانستان د حالاتو په حواله خبر کړی دی، دا به خبره سرچینو له خبره ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته لیواله نه دی چې له وسله والو طالبانو سره د سولې هوکړه خپل لاسلیک کړي. ټایم په دې اړه د لوړپوړو امریکایي، افغان او اروپایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړي. دا مجله د هغه سرچینو له خبره چې د هوکړې له جزئیاتو خبر دی وایي، په دې احتمالي هوکړه کې څو مسلې تر اوسه پورې روښانه شوې نه دي. مجله زیاتوي دا احتمالي هوکړه په افغانستان کې د القاعده شبکې په څیر له ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ پر ضد امریکایي سرتیرو حضور، د افغانستان د هغه حکومت دوام چې لویدیځ ملاتړ کوي او همدا اوس حاکم دی، اوان په افغانستان کې د جګړې خاتمه نه تضمینوي. ټایم د افغان چارواکو له قوله ویلي په سند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاسلیک په پدې معنی وي چې امریکا طالبان د یو مشروع سیاسي بنسټ په توګه په رسمیت پیژني او هغه نه غواړي چې داسې یو کار وکړي. ټایم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره په دې اړه تماس نیولی دی، خو هغوی په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر شو دی ته چې لویدیځي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
بریتانیاګي ورسپانې ګارډین د افغانستان د راتلونکو په اړه د امریکایي ډیپلوماټانو د اندیشنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مقاله له دې خبرداري سره پیل شوې ده چې د امریکا یو شمېر پخوانیو ډیپلوماټانو ویلي دي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو اوسنی پروګرام د کورنۍ جګړې پیلامه ده. په دغو ډیپلوماټانو کې چې 15 پخوا سفیران وو د سیشن بی پورس د اټلانټیک شورا په خبرونه کې په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې د امریکایي ځواکونو لمړی پړاو باید په بیړه ونوځي او کوم شمیر پوځیان چې وځي د هغو شمیر دومره نه وي چې د طالبانو ډله تصور وکړي چې له پوځي اړخه بریالي شوي دي. د دغو ډیپلوماټانو په باور د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې تر اوسه افغان حکومت برخه نه لرله او څنډې ته شوی دی، نو د ناامنیو او د شخړو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته شته. وړاندې راغلی دي چې په مسوده کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې یادونه نه ده شوې چې د افغانستان د حکومت مشي به څرنګه کیشي. د ګارډین په باور انتقاد کوونکو خبرداری ورکړی دی چې وار له مخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د لویدیځ بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا لیکي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته به د 115 په ترڅ کې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستان ووسی. د ورځپاڼې په باور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اکثر حکومتي چارواکو ظاهرا د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې، خو په خصوصي ډول د خوابدۍ څرګندونه کړې ده چې د کابل اداره له دې پریکړو لرې ساتل شوې ده. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان حکومت هم د یو شمیر پخوانیو امریکایي سناتورانو او چارواکو په څیر د سولې د توافقنامې په برخه کې اندېښنې لري. بل ورځپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي پوځي چارواکي او ډیپلوماتان د ترامپ د اداري او طالبانو ترمنځ سولې ته د شک په سترګه ګوري. دوی د دې موافقې د لاسلیک کېدو په خاطر د خورا احتیاط غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وسلو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکا له 4000 پوځیانو 15400 ډیر ژر ووزي. د دې په بدل کې به طالبان دا تضمین وکړي چې افغانستان به کله بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د ورسپانې په باور د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه شمنه پر ځای شي چې له هغې جګړې چې د ده په وینا انجام یې معلوم نه دی امریکایان وباسي. واشنگتن ټایمز لیکي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې نور امریکایي پوځیان به په څه شرایطو کې او کله له افغانستانه وځي. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په ښکاره د دې موافقتنامې په اړه څه نه وایي، خو په شخصي توګه یو شمیر پخواني پوځي چارواکي دا اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کړي که نه کړي چې له افراطي ډلو لکه القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د کابل د حکومت پر ضد به له بریدونو لاس واخلي که نه.
په کابل کې د هغه سیمې چې په ورستیو کې پکې انتحاري حمله وشوه، د انتحاري حملې د قربانیانو کورنۍ بیا هم په راتلونکي کې په ورته حملو کې له دا ډول پیښو اندېښمنې دي. دغه کورنۍ بل ځای ته د بهرنیانو د کمپونو د انتقال غوښتونکي دي. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په دې اړه به یوه غونډه وکړي. فیروزه عزیزي له کابل نور تفصیل لري.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ 14 کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوی او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټي ولګوي. دای وی د پنځم ځل لپاره د ورته پیښې له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای لسیمې د دغه کمپ له انتقال بل لار نشته.
ما اینا مال حیران موندیم کې نیمه چور ته سیاسر ما کټمی وشتکای ما کې زده او زخمی
هم دا اوس حیرانم چې خپل ټپيان چیرې راولم. ورور می په 420 روختون کې د کومه په حالت کې دی. ورار می هم همداسې ورندار او بل ورور می هم په وزیر اکبر خان روختون کې بستر دی. میرمن او ماشومان می هم ټپيان دي.
دغه اولادای ما کله شي نه رقم به در زده او زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وای تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجاړ شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجاړ شو.
داوری اول نمی خونه کی چپه شد بهادر پیسہ مایسه نه بود
په لومړي ځل می چکور وجاړ شو پیسې می نه لرلې شپک 100000 افغانۍ می له بانک نه پور کړی او کور می پرې جوړ کړ. لامه د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور می په کندواله بدل شو. همدا حویلی می هم د بانک په ګرو کېده. اوس د ټپيانو غم خورم او کده بانک قرضې
غم بانک بخوریم، غم زخمی های خود بخوریم، غم فامیل های خود بخوریم.
د ټپيانو په ډله کې یو ځوان هلک چې 3 کال وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاري حمله کې سخت ټپي شو او یو غوږی هم له لاسه ورکړی، له دې بی خبره چې بیا به هم لوړ ته برخلیک سره مخ کیږي. حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عمله که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله که گینه پخه غوگ او پختور گیمی سخت ټپی شوی و میاشت بستر وم لامې ټپو سم جوړ شوی نه دی چې بیا هم د تیر شپې په حمله کې ژوبل شوم خو اوس مې هم په پخا و لاس کې چاره شته
د گرین ویلیج کمپ تر دې مخکې هم درې ځله تر برید لاندې راغلی وو او اوسیدونکي یې اندېښمن دي چې دا به وروستۍ حمله نه وي پر دغه کمپ د دوشمې په شپه انتحاري حملې شپاړس ملکیان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 119 نور کسان ټپیان کړل له دې سره د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلتوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسي جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه شي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لورې په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دوستانو د سیمه او نړۍ په اړه په ایران باندې د امریکا د نوو بندیزونو حال درکو خطرغه مخکی یو بل کورنۍ ریپورت راخلو د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهدا محمد عبدالی تر انتخاباتو سولت ته لومړیتوب ورکړي خاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د یوې کمپاینی غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي په دې اړه ناجیه صافی رپورټ راکوي
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري خغلی عبدالله د یوې کمپنی غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکو دي چې سولې ته باید موږ تاسو لومړیتوب ورکړو او ولاته مخه یم معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د امپالنې ټینګ دریز بالکل روښانه دریز هیڅ وخت دا کار ځانته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دا ملک کې وینه توی شي
همدارنګه د چهارشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شهدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینې غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی
د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ فرانسې پیشنهاد کړی و چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت کې د ایران لپاره د اعتبار د یوې کرښې د پرانیستلو لپاره واشنگټن خپل فعالیت تمدید کړي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله نور جزئیات صالح محمد صالح دروري
د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران ته د مالی اعتبار د حد د تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسأله رات کړه د بندیزونو دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی و د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل تر دې نور په صراحت نسی ویلی چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته متعهده ده هغه ویلي چې د ایران په مورد کې به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل سي خو براین هوک دا هم ویلي چې لای د فرانسې کوم کوټلی پیشنهاد نه دی کتلی فرانسې ویلي چې چمتو ده ایران ته د روان کال تر پای پورې د مالی اعتبار یو حد ومني په بدل کې به تهران بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و ژمن پاتې سي. د فرانسې دغه پیشنهاد له مخې ایران کولی سوی چې دغه پیسې په راتلونکي کې د تیلو د خرڅلاو له درکه برابرې کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا استازي ګوردن ساندلند ویلي وو واشنگتن د فرانسې پر پیشنهاد غور کوي او په دې اړه نور تبصره نسی کولی. ښاغلی ساندلند د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې خبرلانو ته ویلي وو د امریکا تګلاره هماغه پر ایران نهایت فشار راوستل دی چې د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرامونو په اړه مذاکرو ته مجبوره سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. هغه تړون ایران ته له نړۍ سره د تجارت زمینه برابره کړې وه چې خپل تیل یې هم خرڅولی سوی. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. بندیزونه د ایران د تیلو له ګټې وټې پر ډک صنعت او مالي سکتور هم لګول سوي دي. تهران د اټومي موادو په برخه کې له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونه کړې او خبرداري هم ورکړې که د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکي لکه فرانسه، جرمني او بریتانیا اقتصادي فشارونه کم نه کړي دغه سرغړونه به نن پنجشنبه نور هم زیاته کړي.
او سم یو ار بیا د مهم خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وای ناتو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزی. ین سټولټنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې هغه کانفرنس چې د لاتوانیا ولسمشر هم پکې و دا خبرې وکړي. سټولټنبرګ ویل افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې به بیړن نه کیږي. دا کورنۍ چارو وزارت وای د بغلان په مرکز پولی خمرې کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوې. د دې وزارت وای نصرت رحیمی تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایی او مزکنی ګډ عملیات دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د افغانستان د چابهار بندر لارې هندستان ته ټول ټال وسوا ټنه مالونه صادر کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو او کښتیو پر یوې شبکې تازه بندیزونه لګولي. امریکا